یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. آزادي رادیو ل پی یو غرمنۍ خبری د پی یو استودیو به خیر د غرمنۍ خبری مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. و بوریچ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیانې وژل شوي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. نامعلومو وسلوالو په کابل کې د سترې محکمې دوه کارکوونکي وژلي او دوه نورې ټپیانې کړي دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څیړي. امیری په خټه افغان دی او د جرمني په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ځینې اجرایي اقدامات وکړي. خبرونه. نامعلومو وسلوالو په کابل کې د سترې محکمې دوه کارکوونکي وژلي او دوه نورې ټپیانې کړي دي. دا خبره د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل پیښه په 8:30 بجو د کابل ښار په تایمنی سیمه کې شوې ده. سترې محکمې هم تایید کړي چې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي. تر دې مخکې د فرانسې خبري اژانس د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولي په حواله لیکلي وو چې دوه قاضیانې وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي. چا د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو کې د داسې هدفي وژنو پړه افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو اچولې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پناه غوښتونکي میشت دي، خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کمپ کې له اورلګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفي 0 درجه هوا او تر باران او واورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي، خو د سیمې د اوسېدونکو د مخالفت له کبله دا پرېکړه لغوه شوه او حکومت د پناه غوښتونکو د میشتولو لپاره پوځي خیمې ودرولې. کابو 9000 پناه غوښتونکو اروپا ته د رسېدو په هیله په بوسنیا کې اړولي او اکثر د افغانستان، پاکستان او سوریې وګړي دي. اروپایي اتحادیې د بوسنیا حکومت ته له پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره 110 میلیون ډالر ورکړي او ویلي دي چې د بوسنیا حکومت باید پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې بشري حقونو، د اروپایي اتحادیې قوانینو او د پناه غوښتونکو د ستونزو حل کولو ته لري. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څیړي. ندیم امیری چې په خټه افغان دی د جرمني د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د برلین یونین د لوبډلې د لوبغاړي هوبنر ترمنز لفظي شخړه وشوه. امیری وروسته شکایت وکړ چې هغه د ته د افغان کثیف خطاب کړی دی. وروسته د راپورونو په اساس هوبنر له امیری او بایرن لیورکوزن لوبډلې بخنه غوښتي او امیری ویلی دی چې د ته نوره لانجه حل ده، خو د جرمني رسنیو د راپورونو په اساس د جرمني د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې په دې اړه به هر اړخیزې څېړنې وشي. اخوا په اروپا کې د افغانانو ورزشي ټولنې رئیس نعمت زمانی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د یونین برلین د لوبډلې د لوبغاړي دغه عمل غندي او په لوبه کې هر ډول نژاد پرستانه عمل د محکومولو وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې امنیتي تدابیر زیات شوې دي. دا تدابیر وروسته تر دې ډیر شول چې تیر ونی د ډونالد ترامپ پلویان په زور د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له بلې خوا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر نږدې کېدو دي. د جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې چې ټاکل شوې د روانې اونۍ په 3 ترسره شي. د امریکا پوځ وایي په واشنگتن ښار کې به د ملي ګارد 25,000 ځواکونه ځای پر ځای شي. په همدې حال کې یو چارواکي له سی بي ایس سره په مرکه کې تایید کړي چې د کورنۍ امنیت وزارت په راپور کې ویلي کورنۍ سخت دریزې د چهارشنبه په ورځ د جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. په همدې حال کې ویل شوی جو بایدن د لوړې مراسمو ته په ریل ګاډي کې واشنگتن ته خپل سفر لغوه کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پسمینه باندې کې د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ځینې اجرایی اقدامات وکړي. د متحدو ایالاتونو لوی درستیز ران کلاین پرون ویل د لوړی له مراسمو وروسته به د منتخب ولسمشر یو مهم کار دا وي چې د اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر کې اسانتیا راولي. په امریکا کې د ولسمشر اجرایی فرمان د کانګرس پریکړې ته اړتیا لري. کلاین ویلي د بایدن د لومړۍ ورځو په پروګرامونو کې د پاریس اقلیمي تړون ته د امریکا ورګرځېدا او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په فدرالي ادارو کې د ماسک تړل هم شامل دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اټومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړې چې تهران او واشنگتن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لیودغایان دا څرګندونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوه. ایران په وروستیو کې وویل په فردو کې تر 20% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او په پرمختللي سنټروفیژونه نصب کړي دي. ژان لیودغایان ویلي باید دا کار نه وای شوی ځکه ښایي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅې کوي. دا مهم خبرونه.
له سفیر لاستانګ زمان نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولادت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي چې طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربندونه کې د ځپلو لپاره نور لارې هم شته. د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو خزینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدا وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي پوځ د نږدې 30% کې ځمکنیو او هوایي عملیاتو مشري په غاړه لري.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي توکو سره مرسته نه کوي او په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یواری په نشته وسره چې د دونا په وکو لړګای لړګای نشته کنه ډیر په سوړه کې دي خیمه زړه شوې دي.
پنړیوال موضوعات کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال د ایران اټومي تړون ته ور وګرځي. دغه راز د خبرونه دوهم نیمایي مو د خزو لپاره د نور بس د اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې په ژوندۍ بڼه له استودیو وړاندې کوو. خو راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي ک طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربندو نکړي د ځپلو لپاره نور لارې هم شته. ښاغلی اندرابی هم دا ډول طالبان تورن کړل چې پر سولې باور نه لري او له دې کبله غواړي چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغانستانه جګړه لا زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو مرکچي پلاوو له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کېږي هیڅ ډول غونډه نه درلرلې. په عین حال کې په کابل بیا د څو نن د هدفي وژنو شاهدو پر خزینه قاضیانو په برید کې ویل کېږي دوه قاضیان وژل شوي. دا موضوعات زموږ خبریال تعقیب کړي د کابل له کابل را سره ده. ټلیفون په لیکه مهرباني
نو یې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی ویلي ک طالبان سوله ونکړي او جګړه همداسې روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې هم لارې لري. مسعود اندرابی دا څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو سره په لیدنه کې کړې دي. خالد اندرابی دا هم ویلي طالبان سوله تشمن نه دي او غواړي د افغانستان څخه د بهرنیو واسکرو د وتو سره سم چې په میم میاشت کې دغه موده بشپړېږي جګړه زیاته کړي. خو خالد اندرابی دا ډاډ هم ورکړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې موضوع لوړاندې آگاهي او بشپړ چمتووالی یې نیولی دی. د دې وزارت ویان طارق اریان نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت، سولې او همدا ډول په کورنیو چارو وزارت کې راغلیو اصلاحات په اړه هم بشپړ بحثونه شوي دي. باری عارض چې یو پخوانی متقاعد جنرال دی او په دغه غونډه کې ګډون کړی و هغه هم ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو شمېر هغه اندېښنو په اړه باندې هم دوی ته یادونه کړې ده چې په دغه وروستیو کې را مطرح شوي دي چې هغه هم یو له هغوی هدفي وژنې دي. هغه د عریض وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول وژنې تر ډیره پورې هغه کسان چې تر اوسه پکې نیول شوي دي مسؤلیت یې منلی دی هغه طالبان دي او غواړي په دې ډول باندې د سولې روانه پروسه تخریب کړي یا هم د یوه ډول باندې د افغانستان حکومت تر فشار لاندې راولي او هغه فاصله چې د خلکو او د حکومت تر منځ ده هغه لا ډېرې کړي. دا مسایل داسې مهال تر رامطرح کېږي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د قطر په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر منځ هېڅ ډول ناسته نه ده شوې. د افغانستان د مصالحې ملي عالي شورا وایم فریدون خزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه تمه وه چې کوم ناسته وشي خو والدا ناسته ونه شوه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ډاکټر محمد نعیم هم ازادي راډیو ته شپه وړاندې پیغام راولېږه وویل چې تیره شپه هم کومه غونډه ونه شوه او هغه د عامه د سولې په اړه باندې د اجنډا د سولې مذاکرات د اجنډا د ترتیب لپاره به دوی خبرې روان وو سیا او لا به هم بحثونه دوام کوي. په داسې حال کې چې بیا نن سهار یو ځل بیا کابل د هدفي وژنو شاهد پاتې شو. هغه څه چې د کابل د امنیه قوماندانۍ د ویان د ادرسه خبر شوې ده چې د کابل د لسمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه فتح الله پر لسم سړک د خزینه قاجانو په موټر باندې ډزې شوې دي. د امنیه قوماندانۍ ویان تر دوس فرامرز ازادي اړیو ته ویل چې په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. البته وژل شوي دواړه د سترې محکمې کارکوونکي او یو هم موټر چلوونکي دی. خو د سترې محکمې ویان د بیا ازادي راډیو سره خبرو کې منلې ده چې وژل شوی دواړه چې دی هغه قاضیان دي اما د هویت افشا کولو څخه دخل وختي وایي چې په دې خاطر باندې چې اعلان او تهدیدا رامنځته نشي دوی نو غواړي هویت افشا کړي.
بله مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو امور دل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربندو نکړي د زپلو لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلی اندرابي د ډول طالبان تورن کل چې پر سولې باور نه لري او دې ته منتظر دي چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ووزي او بیا جګړې ته زور ورکړي. خو له بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدا وروسته د افغانستان دفاع وزارت ویلي پوځ د نږدې 100% کې ځمکنیو او هوایي عملیاتو مشري په غاړه لري. د وزارت دا څرګندونه داسې مهال کړي چې امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته راټیټ کړی دی. بل ورته ناتو هم ویلي راتلونکي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې پریکړه وکړي چې افغانستان کې سرتیری وساتي او که خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نور حال به د اسدالله لودین په راپور کې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي، خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلی احمدزی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالي او تخنیکي ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې پخوا کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یو ویډیو هم خپره کړې چې ښیي افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وې چې په خوان ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي، فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان زعفران د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ له لوري لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انسټیټیوټ له لوري د افغانستان زعفرانو ته د ښه خوند له امله د سرو زرو درې ستوریز مډال ورکړل سوی. د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې یو معتبر انسټیټیوټ دی، تر اوسه په نړۍ کې بېلابېل خوراکي توکي د خوند یا ذائقې له پلوه ارزولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان زعفران په نړیواله کچه لومړی مقام خپلوي، بلکې له تیرو څو کلونو راپه دې خوا په پرله پسې ډول د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کوي. د ننګرهار وادي کانال شرکت 450 بیروزګارو خلکو ته د کاري زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د ننګرهار د کانال شرکت ویان همایون غریب مر ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شرکت د زیتونو په څلورو فارمونو کې یې د خاخونو پرې کولو او ویلوی جوړولو شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې 450 بیروزګار خلک پکې په کار بوخت دي. د غریب مال په خبره په دغو کسانو کې چې په یاد پروګرام کې په کار بوخت دي 4000 تنه غنم هم ویشل کیږي. غریب مال وایي چې له دې پروګرام یې هدف د زیتون د فارمونو سمه پالنه او بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ لس پله، یو یورو 3.9 افغانۍ شل پله، یو پوند 103 افغانۍ شپېته پله، یو سعودي شل افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پله، زر هندي روپۍ 1.45 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4.28 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. او سمیوه نړیواله موضوع، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته وروګرځي. ژان لودریان ویلي له اټومي تړونه د ایران بیا بیا سرغړونې د دې کار التیا پېښوي. ایران په دې وروستیو کې ویلي چې په فردو اټومي تاسیساتو کې تر 20% پورې د یورانیمو غني کول بیا پیل کړي او پرمختللي سنتریفیژونه یې نصب کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالالدین وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیمو 20% پخول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یو مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال ډو ډیمونیچ ورځپاڼې خپره کړه ویلي، د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرله پسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنګټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک 2 ورځې پاته دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنګټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکي جون میاشته کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډېر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیمو 20% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي، دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ویلي یوازې دا بسنه نه کوي چې واشنگټن او تهران بیرته تړون ته ستانه شي، د ټینګار کړی چې سختو بحثونو ته اړتیا ده چې ایران د اټومي وسلو پراختیا او د خپلو ګاونډیو د بې ثباتۍ هڅې ودروي. پر دې سربیره د جنوري په 14مه اروپایي قدرتونو هم ایران ته د یورانیم د یو ریاکټور د څېړنې پر سر خبرداری ورکړ او یې ویل دا کار له اټومي تړونه سرغړونه ده. بریتانیا، فرانسې او جرمني په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي موږ په کلکه له ایران غواړو چې دا ډول فعالیتونه پای ته ورسوي او په بشپړه توګه هغو ژمنو ته وګرځي چې اټومي تړونکې یې کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بهتر افغانستان پر مسائلو تر گرزو پا خوست که میشت وزیرستانی کدوال وی چوکور سر مرستن که ویاو پر جمی کل سخت و استونزو سر مخامخ ده. دوی دا افغانستان دا حکومت او نور مرستن دوی طولونو دا خوراکی او غیر خوراکی موادو دا مرستو غوختن که وی. نور حال به لخوست دا ازادی ردو دا سیمهیز خبریال پر پورت که وارو.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله یې ژوند او ګزاره نوره هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستانیو کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ ازادۍ راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنیو توکو خوراکی مواد مرستی وکي.
یواری پای نشته وسره چې د دونا په وکو لړګای لړګای نشته کنه ډیر په سوړه کې دي خیمه زړه شوی دي خو زه د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشته ده مرسته وشي ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي خو میشته ده په مخوراکی مواد شریکو کا شوی نه وي زر نظر ده د خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وای دوی په افغانستان کې شپه کال تیر کړل خو په دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنیګدې لارو دوی ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وایي دوی پسې ټولې لارې تړل شوي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول رینا په میشت سے باندې ایوار جی بیموری ورړا په غولم خون ته چې را سواله وا پاسه قسم د پکاچ کې روړ تیرین ار څه زړه سول خوان دی باندې د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سیده پرېږ دي قدم مداخله مشرون یو وردا کې ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان و چرواکي سره ملای شي د خبره ده څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درک دی.
بلور ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وای چې وزیرستانو کډوالو د 2000 زګیدیس کال تر پایم راستي ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وو کی. د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم ویل
دبليو اف پی تمو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنۍ لیست چې د ستنیدو غوښتنه کوي دیوی عریضه زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رستنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري تر څو ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنیدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوی کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی 240 نوري کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو نور بس دی اونیزه خبرونه مې هیروي د استډیو په ژوندۍ بڼه مختز ما همکار ملالی بشیر مختوړي خو اوس به له خپل همکار وورو چې کابل چاپی خبرونه نن کوم موضوعات ته ډیر پام اړولای دی.
مسیر ورسپانې لیکلي ک امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او په دې موده کې بین الافغاني خبرې بریالۍ نشوې. د لیکوال پان دا خبرې به کمزوري او ان ښایي ناکامې سي، سخت جګړې به وسي او د دې ویره جدي ده چې لوی ښارونه سقوط سي. په سرمقاله کې راغلي که ښارونه سقوط هم نسي تر اوسني حالات به لا زیات ناوړه پیچلی او خونړی حالات وي او افغانان به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لوېدلي وي. نو لیکوال د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د بین الافغاني مذاکراتو پر کامیابیدو ټینګار کوي. د سرمقالې په پای کې راغلی د امریکایي ځواکونو د وتلو څرنګوالي ته په کتو ښکاري چې پاتې امریکایي ځواکونه به هم وزي او که ځان هم پکې راسي دا به د دوو درې میاشتو ځنډ وي. له همدې امله پکار ده چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات چټک او یوه مطلوبه پایله له ځان سره ولري. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی که بهرنی ځواکونه کمیږي بیرته ډېرېدای هم سي. په سرمقاله کې راغلي د امریکایي ځواکونو د کمیدو پریکړه په بیلابیلو ډولونو تعبیرېږي. څوک پر افغان حکومت فشار بولي، څوک د پاکستان غوښتنه بولي چې ګنې د سولې په پروسه کې له امریکا باج اخلي او افغانستان یې ورخوشې کړی، خو ځینې نور بیا د طالبانو ته امتیاز او د هغوی پر وړاندې د امریکا ماته بولي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا په اصل کې دا د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان و چې عملي یې کړ. د سره مقالې په پای کې یادونه سوي چې د امریکا کانګرس له دې پلان سره مخالف دی، نو که راتلونکي ولسمشر جو بایډن وغواړي بیرته یې زیاتولی هم سي. هشت څوبرس پاڼې بیا د ولسي جرګې له لوري د راتلونکي مالي کال د بودیجې د دویم ځل رد په اړه لیکنه کړې ده. هشت څوب لیکلي دي د ولسي جرګې له لوري په دویم ځل د بودیجې رته په کتو داسې ښکاري چې د حکومت او ولسي جرګې مناسبات عادي نه دي او دوی نه دي توانېدلي چې په یو تعامل سره د هیواد ملي چارو ته رسیدنه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوې د بودیجې په سر اختلافات دوه پیغامونه له ځان سره لري. لومړی دا چې د حکومت له لوري د بودیجې په پیشنهادي مسوده کې باید تعادل او اصلاحات راسي. دویم حکومت باید په چارو کې د وکیلانو له حقوقي ځای ځای ګوټي نه سترګې پټې نه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په بودیجه کې د تنخواګانو انډول یو معقول وړاندیز دی چې حکومت یې باید ومني، ځکه د لیکوال په باور له دې سره به د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې حقوقي عدالت تامین سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت ویلي له رد وروسته به په بودیجه کې توازن او عدالت په پام کې ونیسي، خو د دغه وزارت ویان ویلي و چې په اوس وخت کې د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو انډول امکان نه لري.
ازادي رادیو اوري او اوسم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخيدي.
ستاسو لا پیغامونه
ورغانو زه به سم د هلمند ولایت له واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچاو ته هم ځای نه اوسېږي، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کومه د سرځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. موږ د افغان حکومت څخه هیله داره چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام فایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تېر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه درشار شو له سوین نه پټمو کیما موږ دا شربانه نه داخله ده چې کندوز ولایت ده چې ولې سوین سره کان ټول خراب دي. دا شل کله خوروی جنگونه کې د ټول یوه حادثه سړکونه جوړ شو، خو یوازې د سیاسي د ولسوالۍ سړک نه جوړیږي. شربانه نه داخله چې موږ د سیاسي د ولسوالۍ سړک جوړ کړي. السلام علیکم.
زبن مختلار اند زبل ولایت خمسا سراړي کنيول د زمت ورستنه دا چې زبل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ خپل کار نه کوي، د دې زغ با تر ټول څارواکور سي. السلام.
زما نوم شریف الله دی د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساوکر اوسېدونکی یم. وروره اوسېده چې مخکې زه امنیتي دنده وظیفه کې وم په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکولو سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم. او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې معیبینو پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راته ثبتوئ او موږ هم تل درته خپرو. ازادي رادیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. لکه څنګه چې مخکې د خپرونې په پیل کې مو ویلي وو، د خپرونې دوهمې نیمایي مو د ښځو لپاره د ازادي رادیو نور بس دی اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالای بشیري په ژوندۍ بڼه د سټډیو څخه وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان ستری محکمه تایید کړی چې دوه قاضیان نن د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په کابل ښار کې وژل شوی دي. د ستری محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته ویلي چې په دوه قاضیانو باندې د کابل ښار په تایمنی سیمه کې ډزې شوی دي او د هغوی ډرایور ټپي شوی دی. د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلي چې د ندیم امیری د سپکاوي قضیه په جدي توګه باندې څېړي. د فدراسیون د کنټرول کمیټې ویلي دي چې امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه باندې څېړل کیږي او که څوک پړ وخوت نو حتما به جریمه او سزا ورکړل شي. ندیم امیری شکایت کړی دی چې د بایرن لیورکوزن او د یونین برلین د لوبي په پای کې د تا د یونین برلین د لوبډلې د یو لوبغاړي لخوا سپکاوی شوی دی. که څه هم په دقیقه توګه باندې نه یاد شوی خو رسنیو راپور ورکړی چې هغه ته د توکم پالنی او افغان کثیف خطاب شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دا حالت د منلو نه دی. زرګونه کسان چې پکې افغانان هم دي په بوسنیا او هرزګوینا کې په یخ هوا کې پاتې دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن با په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ځینې اجرایي اقدامات وکړي. له هغې ډلې د اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کیږي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه د ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د هدفي وژنو لزیاتې دو سره د شذینه خبريالانو، مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتې سوي دي، د دوی اندیشنو ته څومره غوږ نیول سوی دی. لکه تاسو چې واوریدل د ازادي رادیو خبريالانو تاسو ته راپور درکړ چې د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې نن په کابل کې دوی قاضیان ووژل سوي. د راپورونو لمخې دا پیښه نن سهار 8:30 بجې په قلعه فتح الله سیمه کې سوې ده. د ستره محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل د خپل ژغ کې به واورو.
دو نفر از قضات سر محکمه به شما رسید حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمیه.
د راپورونو لمخې په دې برید کې دوه نور شذینه قاضیان هم ټپیانې سوي دي. په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات سوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي. عموما د دا ډول بریدونو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي خو دولتي چارواکي وایي چې هدفي وژنې او حملې طالبان کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نننۍ هدفي حملې په اړه پر دې موضوع چې په افغانستان کې هدفي وژنې څومره شذینه خبريالانی او مدني فعالانی اندېښمنې کړي دي او د دوی اندېښنو ته آیا حکومتي چارواکو غوږ نیولی دي کنه. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. خبرونې ته ښه راغلاست سایره جانی. ډیره مننه سایره جان. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبريالې په توګه کار کوي. په دې ولایت کې د دسمبر په 10مه نیټه خبريالې ملاله بایوند د ناپیژند کسانو په ډزو وجل سو. تاسو او تاسو نور همکاران لدی پیښې ورسته څه ډول احساس لري؟
خبر او جرنالیزم په دګر کې کسان ننګرهار د ډیر سنځو سره لاس او ګریوان دی. جرنالیزم په دګر کې ډیرې سنځې دي چې خويندې د ډیر سنځو سره راپاسیږي او د جرنالیزم په برخه کې کار کوي. هغوی راوځي او ډېرې قربانۍ ورکوي. بیا د دې تر څنګ دغه امنیتي ګواښونه چې کوم یوې دي دغه ورته مخکې کېږي. د دې تر څنګ زموږ دغه اوس وخت کې چې کله د ملالی میوند وژل کېدو خبره رامنځته شول او هغه ورسره زموږ ښځینه خبریالانې د یو ډول ګواښ او ویرې سره مخ دي. خدای مکه چې دوی په دغه ډول برخلیک سره مخ نه شي، ځکه چې ډېری کورنۍ د هغوی خپلو خویندو ته ورونو لوریانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه چې زموږ خویندې او ښځینه خبریالانې د ډېرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواښونو له ویرې نه، د دې د ویرې نه چې خدای مکه په مرګونی ډول به دوی ووژل شي او د بې حیا مرګ به د دوی په قسمت وي. د دې هېره نه ډېری خپلې دندې پرېښودلې او په کور باندې کېناستلې، داسې د خاطره د همدغه امنیتي ګواښونو له وجې نه، تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نه شي. په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه دغه زموږ د ښځینه خبریالې او همکارې ملالی میوند وژل کېدل، دا یو هغه ګواښ او هغه یو وارننګ موږ په حساب ورته ووایو چې د ټولو ښځینه خبریالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې کسان ښځینه خبریالانې د دغې برخې سره ډېره زیاته علاقه لري، خو له دوی چې دغه ډول پېښه رامنځته شوې ده هېڅ یوې زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي. که چېرې په سلو کې داسې 30% هم زړه خوږي، هغوی هم په دغه ډول ډاره ویرې سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځان یې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې ښځینه خبریالانې په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او په دغه ډول باندې که چېرې مخکې لاړ شي او دغه فی وژنې همدغه شان دي روانې وي، نو زه فکر نه کوم که په ښځینه خبریالانې په ننګرهار کې اوسي نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د ښځینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جان، تاسو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه چې ښځې ورسره مخامخ دي او نورې بیلابیلې ستونزې. که ښځې په د خبریالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښېني د بیرې څخه یا دوی وبیریږي او خپل کار ته دوام ورنه کړي، په دې د معلوماتو رسولو په برخه کې به ستاسو په نظر څومره لویه خلا رامنځته سي او دا څومره لویه ضایعه ده؟ بلې، تاسو موږ تاسو ژغ پرې کېږي که تاسو یو داسې ځای ته ولاړ سئ چې سیګنال سم سي وبخښئ. بلې بلې، و تاسو اوس خبرې وکړئ.
د ښځینه خبریالانو دا ستونزه چې اوس مهال کې ورسره ډېر زیات ښځینه خبریالانې مخې دي او کومه خلا چې رامنځته شوې ده د ښځینه خبریالانو په برخه کې، دا ډېره زیاته ستونزه ده د ښځینهو دپاره. که چېرې دغه ډول مخکې لاړ شي او هدفي وژنې دغلته زیاتې، زه فکر نه کوم که دغه ډول ښځینه زړه خېټي په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخکې لاړ شي، ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راجمع کولو دپاره یوه ښځینه که مونږ وګورو په دې وخت کې هېڅ زړه نه خېټي چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي او هغه یا د هغې نوم دې واخیستل شي. دوی له دې څخه ویرېږي که چېرې د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسېږي. نه یوازې ښځینه خبریالانې، زموږ ټولې هغه خویندې چې په دفاترو کې کار کوي، د دولتي ارګانونو سره کار کوي، د دغه ډول ستونزو سره مخ دي. هغوی په دې باندې ویرېږي که چېرې دوی نوم واخیستل شي، دوی ښکاره شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي، نو دوی ته به یو ستونزه رامنځته شي چې دا ډېر یو لوی ناورین دغلته د ښځینهو په برخه کې راخور دی.
سایره جان یو بل خبر تک تاسو زموږ اوریدونکو تخپل نظر ووایاست چې په دې برخه کې چې شدینه خبر یالانی بیخی وینه او خلکو ته بی پری او سم معلومات نه رسیږي په هغه برخه کې چې شدو ته اړتیا ده، دغه د ټولنې د پاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول په هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي او هغه معلومات موږ ته سم رانه کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانه اورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغې نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چېرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه هېرېږي چې که چېرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات تاسو سره شریکو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه هېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نه شي کولی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې را ورسوي، یا موږ ته یو غږ را کړي او موږ د هغوی نظر واخلو. که چېرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو ښه او رسا غږ موږ تر چارواکو پورې ورسوو او د دوی غږ غوښتنه وکړو.
سایره جان، تاسو که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه ووایاست چې کله چې خبریالان ورځي چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، د چارواکو لخوا له څومره ستونزو سره مخامخ کیږي؟ آیا چارواکي اوس هم وروسته له دا څو کلونو خبریالانو سره همکاري کوي که یا؟
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو، د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزو سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه که یو انجیو ته ورځو، یا که هغه همداسې دفاتر له موږ ورځو، لومړی خو د ښځینه په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي، زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دای په دغه پل مو سره ځان ډېر خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې، او بالخصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر داسې لري او زموږ په اړه باندې چې یا هغوی د نارینه وو سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالان وو شول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نشم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو.
مننه سایره جانې. تاسو په دې اړه چې په ډېری مواردو کې ښځې یوازې د ښځو سره خبرې کوي، او تاسو به هم د دغسې ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې ښځې د نارینهو سره مرکې ته نه چمتو کېږي، یا هغوی ته هغسې معلومات نه ورکول غواړي، یا ورباندې باور نه کوي لکه پر ښځو چې کوي، نو دا کېدای شي چې د ښځینه خبریالانو یوه ګټه رسېږي ټولنې ته. تاسو د ښځو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼئ؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالیستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل یا هم اړوند مسایل د دې تر څنګ نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه وو پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دې ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې، که څه هغوی مطلب زړه نه ښه کوي خو دا ډېره زیاته مخه ده که یو ښځینه کولی شي یو خزینه غد تر ډیره ورسې، خو دا هم خزینه خبریاله دا کولی شي چې یو ښه معلومات د یو نارینه څخه واخلي او خپل ریپورټ پرې جوړ کړي، ځکه چې یوه مېرمنه دا وړتیا لري، یو خزینه ژورنالیست دا وړتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي. ولې که هغه یوه برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي، ولې بل اړخ ته چې بلې برخې ته چې هغوی یو خزینه ژورنالیست خپل ریپورټ مکمل کړي، هم دغه خبر مکمل کړي ول سره مرکه نه کېږي، دا مهم نه ګڼي. ولې هغه برخه چې مطلب خزینه باید یو خزینه سره مرکه وکړي، همدغه مهمه ګڼل کېږي. دا ډېره زیاته مهمه ده د خزینه ژورنالیستانو لپاره او په کل کې د ټولو ژورنالیستانو لپاره، که خزینه د خزینه سره مرکه کولی شي، دا ورته ډېر زیاته مهمه ده چې هغوی د نارینه سره مرکه وکړي، تر څو دغه ستونزه رامنځته نه شي، په آزادانه شکل سره وکولی شي چې دواړو برخو ته لاسرسی ولري.
ډیره زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مول مر سره ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د سایره سلیم خبري واوریدې. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. دې تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیښنو په اړه چې په ورستیو کې د هدفي وجونو د زیاتېدو سره د دوی اندیښنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړې. اوس هم د دې خبرونې چې نور بس دی یا شکست سکوت نومیږي، د ازادي راډیو اونیز خبرونه د دوهمه میلمنه وحیده فیزی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شزینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. وحیده فیزی له موږ سره همداراز اوس مهال پر لیکه ده. وحیده جانی، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام بر شما، تشکر.
وحیده جانی، ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستئ له ازادي راډیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په دې وروستیو کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او همداراز نن تاسو دا خبره هم واورید چې د سترې محکمې پر قاضیانو باندې حمله سوې ده. دا هدفي وژنې زیاتې سوي دي او په همدې مهال د خبریالانو اندېښنې هم زیاتې سوي دي. تاسو د ښځو د برخې د مسؤلې په توګه دا ستونزه د ښځو لپاره څومره لویه ګڼئ؟
تشکر از اینکه وقت دادین. ما فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده، تنها قتل های عدفی را خانما قربانی مثلا نیست. ما در جمع اگر زن است یا مرد است، خبرنگارا و ویژه فعالای مدنی متاسفانه قربانی ای اهداف میشیم. اما ما فکر میکنم هدف دشمن در کل ایست که ایجاد ترس و وحشت است. اگر بخواهند که سر ما حمله کنند، میخواهند که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه، بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنند، حرف به گفتن دارد، صدا بلند میکنند. در جمع هدفشان وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشد تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیت های دادخواهیشان ادامه بده. از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار بده.
بله وحیده جان، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر ښځو باندې نه دي زیاتې سوي، بلکې په ټوله کې پر نارینه او ښځینه مدني فعالانو، خبریالانو او همداراز دولتي نورو کارکونکو باندې هم زیاتې سوي دي. خو تاسو د ښځینه خبریالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپلې کمیټې له لارې څومره دغو همکارانو ته یا دغو خبریالانو ته چې ستاسو سره خپلې اندېښنې شریکوي، څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده؟ دوی د ستونزو په اړه باندې کته سمشتلج وایست.
شما میدونید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیته مسئولیت نیست. در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط بر کمیته مسئولیت میشه، مثلا اگر او آموزش های بخش مسئولیتی و امنیتی، اگر دادن واسکت زره و کلاه زره بر خبرنگارا، و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانک است. این وظیفه ماست. اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه، ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم، امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم. اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه، شما میفهمید که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام اون موضوعات متاسفانه در یک برنامه که به دور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه، او رو نمیتونیم شریک بسازیم. اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشناستن، مدیر مسئولا، رسانه ها، اونا از کارکرد ما در جریان است که ما کدام کارا را میتونیم بر خبرنگارا در جمع انجام بدیم.
ډیر مننه وحیده جانی که تاسو د خبریالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي. مخکې به خبریالانو خولي او زغروال جاکټ درلود لکه تاسو یادونه وکړه، اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبریالان د هدفي وژنو یا د هدفي حملو په صورت کې خپل ځان وژغوري؟
بدون شک شما می فهمید که فعلا روی کارت کاملا متفاوت است، کاملا تغییر کرده. متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندن، چی برسه بر مایی که ما یک نهاد ملکی و بشردوستانه هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتانیم خبرنگارا را مسئول نگاه کنیم. اما فعلا با استادایی که ما کار میکنیم، اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میدن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم، اما خوشبختانه در تمام ولایت افغانستان ما نماینده داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، بر از اونا مشوره میدیم، در صورتی که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدی است با رسانه‌ش صحبت میکنیم، تا حد امکان کوشش میکنیم بر از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این روی کرد ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبتی هم در قبال داشته.
وحیده جانی ستاسو کار ډیر مهم ځکه هم دی چې تاسو د چارواکو او خبریالانو ترمنځ د یو پل په توګه کار کوي. نو په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندیښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اوریدونکو ته څه ووایست؟
من میتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه، و نمیتونم بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه تا حد توانش با ما همکار است و خبرنگارا همکاری میکنه، اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات همراه ما و رسانه ها شریک نمیسازه. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، به خصوص قضایایی که پیشگیریانه می باشد، قضایایی که اونا می فهمند جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدی، اونا را فعلا می تونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و وقت قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش را می خواهیم که ما دشمن خود را باید بشناسیم. با شما می فهمیم که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی می باشد. هیچ امکان نداره که در یک محیطی که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خود را نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمی سازن، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمی شناسیم که واقعا مشکل کی با ما است و کدام گروه ما را هدف خود قرار می ده، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
بله، تاسو مخکې وویل چې د حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا طرح او بیر خپرول دی. آیا تاسو دا فکر هم کوئ چې پر خبریالانو د حملو هدف یو دا هم دی چې په معلوماتو کې خلا رامنځته سي، او په ځینو سیمو کې هغه خبریالان چې ډیر فعال وو د هغوی آواز چپ کړای سي او بیا خلکو ته بې پرې معلومات ونه رسیږي؟
بله بله، بدون شک در جمع هدف اونا ایست که وضعیت تیارسانی را دگرگون بسازه. ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا ده ها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست داریم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخوای خفه بسازه نتانسته. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درست اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن ای باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه،
اونا مطمئن هستن که نمیتونه به هدف خود برسه، اما از بود دیگه وقتی که میبینیم نباید هم بگوییم که هیچ تأثیر بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که با یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خود سانسوری رو میاره و خود سانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات امر دیگر را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خود سانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتونیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، همین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
وحیده جانی، که تاسی زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د ولسواکۍ په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما میتونید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست، فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، اطلاع رسانی میکنه، رساندن حقایق است. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروه مشکل شخصی نداریم، اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف پخش کردیم و به یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما میفهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همه زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شما هستیم که پیش میبریم این بخش. بنابراین من فکر میکنم به خاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویه شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستایسا از دست بدیم، که در اون صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است، اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است، بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید به این قبال توجه بیشتر کنه.
بله وحیده جان، لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه، د خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یوه ده، او د دوی د پر دوی باندې د حملو مخنیوي یوه برخه ده، بله برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده کنه؟
شما میفهمید که قضایایی که امسال به وقوع پیوسته، به خصوص در دو ماه یا سه ماه اخیر، نتایجش درست روشن نیست، از هیچ کدامش نیست. اما از کسایی که در 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن، حتی که دانست حکومت اگر فیصدی لاتن بکنیم 50-60 یا نهایتش 70% برش رسیدگی کنه، که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی، تمامش در این بخش ها کار میکنه، اما تا حال تونست قناعت خبرنگاران را حاصل کنه. اما در قضایای اخیر سال یا دمی دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر، ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایا راضی نیستیم، چون اونا نتونست قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک کپ دیگه هم هست، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمی سازه و ما در خلای معلوماتی قرار می گیریم، ما را مجبور بر از این متوزه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اون است، امی که اونا معلومات با ما شریک نمی سازه، امی که ما را آگاه نمی سازه، ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کار نمی کنن. بنابراین ما همیش خواستم و تقاضایم از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنن و مسئولیت داره، همیست که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه، تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علیه خبرنگارا چیست.
وحیده جانی، ستاسو د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبري اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ بل تاسو سره بیا يم، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Yeah. زار شکنا او زبت فات یا زار شکنا زبط پاتا یا کزار شکنا